Radio.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو 2 اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې 2 ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
Our approach is this, that the best if not only solution for it is
Marcus Perez mok tarika da che siyasi muwafaqa ka da hali wazine lar na da had yakal ta tulu khala da dewi muwafaqi tarha ba parmez rata dewi muwafaqi tarha parmez rata pratada mogi pa dikat si uru mog lakh pul mutahidan o congress aw nur sarasala ka wo za fikr kum che soli tabai chance war kral shi. Marcus per wana wal che da tashaddud da kamawlo paala shwe tafahum ba tsu waqt amali ki khuda france khabari agency ta da taliban yo charwa ki wali che da jume la wrazi ba عملی کوي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وشل شوی. د شاهین 209 کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون ویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
if we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پرېکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پرېکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. د دې پرېکړه لیک د تصویب لپاره اته جمهوري غوښتونکو سناتورانو له ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پرېکړه لیک د 55 څخه په 45 مثبتو رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې یې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومېږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پرېکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په درسې دنخار کې د بمبار د 50 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په درسېدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په درسېدن کې د ښي اړخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراټیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1950 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل رحمت الله افغان دروري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به د افغانستان د زیاترو لویو ښارونو اسمان شین وي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 2، هرات د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 1، کندهار د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 6، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، او په پای کې ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9.
دوستانو خبرنامه له ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. نورو امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ په اړه هیله مندي ښودلې. په اړه به یې رپورټ ولرو. له دې به مو خبر کړو چې افغان چارواکي وایي دوی هیله مندي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې زر تر سره وي، پایلې ته ورسیږي، څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. پر دې موضوع به له کابل درته رپورټ وړاندې کړو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوي، صدراعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی شئ. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوې او هیله لري چې د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي په افغانستان کې د سولې په اړه پرېکړه به پټو سترګو نه کېږي. خالد ازادۍ رادیو ته په مرکه کې وویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو او د حکومت د بدلون خبرې به کېدي. اسدالله وویل چې په وروستیو کال کې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه به په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاري وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته تر رسیدو مخکې تشدد په بیساري ډول کم سي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبریالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبرې کړې دي. مارک اسپر وویل
The United States and the Taliban have negotiated a
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې او په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 2500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم و. خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تفسیرې ډډه وکړه، خو ویل چې شاید په یوه اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا بال تغییر بسیار زیات آمده
دی وای تاسو د قطر مذاکرې تعقیب وی د تیر وکړ رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روان دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه درسره مطرح شوی.
بلخو د افغانستان ولسمشری مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په سر به توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب استازي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده، افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامو ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنځشنبې په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی. موږ هیله لرو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دا مرحله ژر یوه پایله ورکړي. د دې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د پخوانی جهادي قومندان صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
په چې هوکړه شوې چې د جګړې کچه راټیټه شي، تاوتریخوالی کم شي، دا د سراسري اوربند لپاره زمینه برابروي چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات چې پایله د افغانانو ترمنځ سوله وي او له یو بل سره په سوله کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا ګرم شوي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه د هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره د همغږي شي.
اگر خواست خدا بود
کلای وغوړی او دغه ډول هوکړه وشي نو زموږ د ټولو لومړنۍ رسالت او مسولیت دا دی چې د افغانستان د سیاسي مشرانو یو اجماع جوړ کړو او د سولې د مذاکراتو لپاره تیاری ونیسو.
دغه شان پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی هم چې په دې تین غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. ښاغلی قانونی وویل داسې تصور چې سوله د یوازې حکومت یا هم سیاسیون راولي بې ځایه دی. ښاغلی قانونی باور لري چې حکومت سیاسیون او طالبان کولی شي چې د هیواد ته سوله راولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستان اوس برای شدید چینلیوال رسانه ای در افغانستان پارد سوایی صفی و لستان اگزی ورده کتنه کهی.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بالاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوست له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورځپاڼه لیکي امریکا متحده ایالاتونه او طالبان دا اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په اباد چې تمه کیږي و ورځې وي وروسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوست په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوي چې متحد ایالتونه، طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنګ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړپوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنجشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د ځینو زدهکوونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته په رسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پټریشا ګاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان یې زورور وي ډېره ستونزه منده. وړم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولګېده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسي شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسا محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا 1500 نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څېړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. دا افغانستان لوی څارنوالي د بشری حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیې په اړه هم څارنوالي د څېړنو د دوام خبره کوي.
لاسکونو خصو د پنځشنبه پروس په وغونډه کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د منه د بلتونی د یو میلیونی پاتون کوونکو سره خپل یو غوال اعلان کړ. د خزل افغان حکومت نه غواړي چې د خصو پر وړاندې تاوتریخوالي عاملین په علني توګه محاکمه کړي. خان محمد سیندی پاړه رپورت لري.
بنام خداوند برابری و آزادی.
دا د هغو خزو غږ دی چې د خپل حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مېرمنې شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی ښځو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته د افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده، خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه خزې د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
د تاوتریخوالي د قضیو په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دی. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردوو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅې کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبت کړي چې دغه شمیرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو ښځو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم په کابل کې د سړک پر غاړه د یو نندارتون ریپورت. یو شمیر هنرمندانو پرون د گم شده په نوم د نقاشۍ یو نندارتون په کابل کې پرانیست. خان محمد سین په یو بل ریپورت کې په اړه تفصیل اورو.
د کابل ښار د پل سرخ په سیمه کې باراني ورځ او یو نندارتون. یوې ډلې نقاشانو په دغه ځای کې د گم شده په نامه یو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وای د گمشده نوم یې ځکه ورته غوره کړی چې خلک د سولې او امنیت په ګډون د ورکو شو ارزښت ته پام وکړي. د یوې ښځې تابلو چې وایلون غږوي په واورو پټ یو آرام کلی، د یوې بېکوره سړي نیمه سیره او لسګونو نورې تابلوګانې دي چې ارزښتونه پکې کښل شوي او داسې پیامونه بیانوي چې لیدونکی پرې فکر کولو ته اړ وځي. د دغه نندارتون تنظیموونکی جواد احمد پویا وایي د هنرمندانو خیاباني کارونه کولی شي چې خلکو ته ښه او اسانه پیغامونه ورسوي.
نام از نمایشگاه گم شده است. لیلیشی است که در افغانستان
د نندارتون نوم مو گم شده غوره کړ، ځکه په افغانستان کې هر څه ورک شوی دي. موږ پر دیوالونو او پوکڼۍ ولیکل چې ورکه سوله او دوستي پیدا کړئ. دوستي ورکه ده، واقعي ارزښت ورک دی. ارزښتونه ومومئ، هنرمند ومومئ او محبت ومومئ. د دوی هم دا اصل سوله ده. لارویان د دغو تابلوګانو په لیدو سره ښایي د ټولنې د یو ورک په اړه فکر وکړي.
نرگز د دغه نندارتون له لیدونکو څخه ده چې په تازه شپو ورځو کې له ایران راستنه شوې او د بامیانو د بودا نقاشۍ شوې مجسمې ته ځیر ده. دا وایي د کډوالۍ ترخو تجربو ته په کتو د دغه نندارتون په هدف ښه پوهیږي.
دا یو ښه هنر دی چې ځوان پرې بوخت شي.
د نندارتون بل لیدونکې ندا دغه نندارتون داسې ستایي.
نمایشگاه امروزی را که دایر کرده بودن
نن چې کوم نندارتون جوړ شوی د سولې ښکارندوی کوي. دا چې موږ ټولو وکړی شول په ارامه فضا کې سره راټول شو، دا به خپله د سولې ښکارندوی ده.
د دغه نندارتون لیدونکې او تنظیمونکې په دې هیله دي چې د سولې د خبرو او د تاوتریخوالي د کموالي په نتیجه کې په هیواد کې د داسې ورځې شاهدان واوسو چې نور په زړونو کې د ناامنۍ ویره نه وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري په 14 اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته رسېدلې ده. په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. په اړه یې فرشته جلال زئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبری کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ندی ویلي چې هغوی به د اسلامي هیوادونو د مجموعه یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی و خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تګ دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړه کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ کړي چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریې پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان یې خبرې وکړې او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. هغوی وویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کېږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې ښایي د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان پړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په وروستي شیبه کې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړۍ غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیره میاشت کوالالمپور ته ولاړ او ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینې دوستانو ناسمې لارې ته برابر کړیو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
اوسم په مخ ته یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ